امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا د افغانستان د همبستګۍ ګوند نن په کابل کې په یو مارش کې د ثور ومه او اتم ورځ د تاریخ تورې ورځې وبللې او وی غندلې. د جرمني جمهور رئیس په لومړي جهانی جنگ کې د 1.5 میلیون ارمنیانو وژل کېدل عام قتل وباله، او د ایټالیا پولیسو ویلي دي د 13 مشکوکو اسلامي افراطیانو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوه. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه. د ګردیز د زندان بندیانو د لازم او حرفوي زده کړو د امکاناتو غوښتنه کړې ده. زنو سندرغاړو ویل دي چې د افغاني اصیل موسیقي رکود د سندرغاړو په ژوند باندې بد اثر کړی دی. د دې او نورو مسایلو د تفصیل نمخ کې زیبا خادم او حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایي.
نن په کابل کې د افغانستان د همبستګۍ ګوند په ولادیون کې د ثور وم او اتم ورځ د افغانستان د تاریخ د تور ورځو په توګه یاد کړی او غندلې. نن سهار د ګوند په سلګونو غړو او پلویانو د کابل د دالامان مانی مخې ته په یو غونډه کې د ثور د ومې د کمونیستي کودتا او د ثور د اتمې د پخوانی مجاهدینو د بری د ورځې عاملین په سختو ټکو وغندل. د غولاریون کوونکو تیرو نږدې 3 لسیزو د بیلابیلو رژیمونو د پخوانیو چارواکو او هم د یو شمېر اوسنیو چارواکو د پخوانیو مجاهدینو د یو شمېر مشرانو په خلاف شعارونه ورکړل، او هغوی د افغانستان د رواني غمیزې د عاملینو په توګه یاد کړل.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. پاکستان د امریکا د تروریزم ضد قواو لخوا د دوو یرغمل شوو کسانو د سهون وژل کېدو له امله خفګان او حیرانی څرګنده کړې ده. دغه دواړه کسان خیریه کارکونکي وو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمه کې د القاعده په قید کې وو. د پاکستان د باندنیو چارو وزارت د پیښې د دواړو قربانیانو کورنیو ته تسلیت وړاندې کړی دی او ویلي دي چې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د دغه کسانو وژل کېدل دا ښیي چې د دې ټکنالوژۍ استعمال ناګواره خطرات او عواقب لري چې پاکستان د ډېر پخوا راهیسې یادونه کړې ده. د امریکا یو چارواکي پرون د پنځشنبې په ورځ د امریکا غږ ته ویلي دي چې امریکایي تبه چې وارن وانشټن نومېده او ایټالیایي تبه چې ګویان لوپورتو نومېده دواړه د روان کال د جنوري په میاشت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شول. جمهور رئیس اوباما په خپل رسمن د دې پیښې په خاطر بخښنه وغوښته او وی ویل چې د امریکا د جمهور رئیس او د اعلی قومندان په توګه زه د ټولو تروریزم ضد عملیاتو مسؤلیت په غاړه اخلم چې پکې د هغو عملیاتو مسؤلیت هم شامل دی چې وارین او ګویانی پکې وژل شوی دي. جمهور رئیس اوباما پرون په سپینې ماڼۍ کې ویلي دي چې هغه د دې پیښې له کبله خواشي نه دی. جمهور رئیس اوباما خبریالانو ته وویل چې د راسرغلو استخباراتو لمخې او د سلګونو ساعتونو کشف او نظارت لمخې موږ په دې باور یو چې د بریځه د القاعده یو مرکز وو او دا چې هلته هیڅ ملکیان موجود نه وو. موږ د بریځه کوکرو چې د دې دهشتګرو نیول کېدل ممکن نه وو. د سپینې ماڼۍ په بیانې کې راغلي دي چې د احمد فاروق په نامه د القاعده یو امریکایي غړی چې په سیمه کې د القاعده یو مشر هم په دغو عملیاتو کې وژل شوی دی. د غراز امریکایي چارواکو ویلي دي چې د ادم ګدن په نامه یو بل امریکایي هم چې د القاعده نتاقو په بل عملیاتو کې د جنوري په میاشت کې وژل شوی دی. په بیانیه کې راغلي دي په داسې حال کې چې دواړه فاروق او ګدن د القاعده غړي وو خو دوی په مشخص ډول په نښه شوي نه وو او نه داسې معلوماتو چې دوی د عملیاتو په سیمه کې حاضر وو.
د جرمني ولسمشر جاو چینګواک پرون د پنځشنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره د 1.5 میلیون ارمنیانو وژل کېدل چې د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال وژل شول. قتل عام وبلاوی ویل چې د هغه وخت جرمني چې د عثماني او امپراتوري متحد وو تر یو حده د دې قتل عام مسؤلیت لري. په سلګونو سره خلک نن د جمعې په ورځ د ارمنستان په پایتخت ایروین کې راغونډ شوي دي چې د عثماني امپراتوري لخوا د ارمنیانو د قتل عام سلمه کلیزه ولمانځي. ترکیه دا ردی چې د عثماني ترکانو لخوا د ارمنیانو وژل کېدل قتل عام وو. ترکیه وایي چې ارمنیان په یوې کورنۍ جګړې کې وژل شول ځکه هغوی د روسیې سره مرسته کوله. ترکیه وایي چې د وژل شویو کسانو شمیر د 1.5 میلیون کسانو نه ډیر لږ دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د ایتالیا پولیسو ویلي دي چې دوی یو لړ عملیات شروع کړی دي چې اتلس مشکوک اسلامي افراطیان ونیسي چې ویل کیږي په پاکستان کې د بریدونو سره تړاو لري او خایي پلان درلود چې په واتیکان باندې بریدو کې سارانوال مارو مورا نن د جمعې په ورځ په سردینا کې خبریالانو ته وویل چې دوه کسان چې ویل کیږي د اسامه بن لادن ساتونکي وو هم په مشکوکو کسانو کې شامل دي. نور مشکوک کسان ویل کیږي چې په واتیکان باندې د بریټ پلان درلوده. هغه وویل چې د ټلیفوني مکالمو نه داسې معلومیږي چې دغو کسانو د یوې ممکنه حمله لپاره آمادګي نیوله. پولیسو ویلي دي چې د دې عملیاتو مشکوک کسان ټول یا پاکستانیان دي او یا هم افغانان دي چې دا شک په موجود دي چې غوښتل په پاکستان کې د دغه حکومت په ضد انقلاب شروع کړي. چارواکي وایي چې د مشکوک کسانو په ډله کې په ځنوی دا شک موجود دي چې د پاکستان د پیښور خار د 2009 کال د بم په چاودنو کې هم لاس درلود چې د سلو نه زیات خلک پکې وژل شول. پولیسو ویلی دی چې د پلاتین عملیات ادامه لري او ځینې مشکوک کسان نیول شوي دي او ځینې نور باور کوي چې د هیواد نه وتلی وي.
د انډونیزیا چارواکو د بهرنیو سفارتخانو څخه غوښتي دي چې د نوسا کمبنګن په ټاپو کې دی هغه زندان ته ورسي چې پکې د مخدره موادو د قاچاق په تور بندیان ساتل کیږي او ځینې خارجي اتباعي ټاکل شوی دی چې دوی سبا او بل سبا ته اعدام شي. چارواکو د ډیپلوماټانو څخه غوښتي دي چې د خپلو اتباعو سره د وروستي ځل لپاره وګوري. تر اوسه معلومه نه ده چې نه بهرني بندیان او یو انډونیزیایي به څه وخت اعدام شي خو جاکارتا تر اوسه پورې د 2 ساعت ساتونو مهلت نه دی ټاکلی چې د قانون لمخې باید اعدام څخه مخکې د 2 ساعتونو مهلت وټاکي. په بهرنیانو کې د استرالیا، برازیل، فرانسې او نایجیریا اتباع شامل دي. د انډونیزیا سخت دریز د دې هیواد سره د دغه هیواد پر اړیکو باندې تاثیر اچولی دی. د انډونیزیا جمهور رئیس جوکو ویداودو چې د تیر کال په اکتوبر کې واک ترلاسه کړ د اعدام سخت طرفدار دی او وایي چې هیواد د مخدره موادو د بیړني وضعیت سره مخ دی. د روان کال د جنوري په میاشت کې شپږ کسه د مخدره موادو د قاچاق په تور محکوم او وژل شول. په انډونیزیا کې اعدام نشته او مجرمین په ډزو وژل کیږي.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د مهاجرو د چارو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې د اروپایي اتحاد د هغې پریکړې ستاینه کړې ده چې وایي غواړي د مدیترانې په سمندر کې د ژغورنې او پلټنو په برخه کې خپله بودیجه درې چنده کړي. خو ملګری ملتونه وایي چې اصلي او مهمه موضوع دا ده چې د مهاجرو د پناهندګۍ غم وخوړل شي ځکه دوی د جنگ او تشدد نه تښتي او اروپا ته پناه وړي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د چارو کمیسیون د جمعې په ورځ ویلي دي چې د پلټنې او ژغورنې د عملیاتو پراخول یو مهم اقدام دی. خدای هم ویلي دي چې که په سمندر کې د پناه غوښتونکو د مړینې د مخنیوي لپاره کار کول هدف وي نو باید په نورو لارو چارو باندې هم غور شي چې د پناه غوښتونکي خوندي ځایونو ته انتقال شي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د چارو کمیسیون په اروپایي اتحادیه باندې غږ وکړ چې د پناه غوښتونکو د حفاظت لپاره د نورې حقوقي لارې چارې ولټوي.
د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی ای ای په پخوانی رئیس ډیوډ پټریس باندې لدې کابله د $100,000 جریمه او د 2 کالو تعلیقي بند سزا راوختله چې خپل یو خدمه ته هغه وخت پټ او سری اطلاعات ورکړي وو چې هغه د جنرال پټریس د سوانې په کتاب باندې کار کاوه. د 18 کلن پټریس یو وخت د عراق او افغانستان د جګړو په وخت کې د امریکا په پوځ کې تر ټولو لوړ پوړی جنرال وو. وروسته د جمهور رئیس باراک اوباما لخوا د سی ای ای د رئیس په توګه وټاکل شو. هغه یو کال د سی ای ای رئیس وو او په 2012 کال کې استعفا وکړه. دا غونډه مو شورا د 2.5 کاله مخکې هغه وخت خراب شو چې د غیر شزي سره چې د سوانې لیکلې و او پاولا برادویل نومېدله د یو لړ رابطو د لودلو مسله افشا شول. هغه د په باره کې د ستاینې وړ یو کتاب په لیکلو اخته و. دا کتاب 3 کاله پخوا مخکې لدی چې دا رابطې رسواسي خپور شوې دي. او د امریکا د سنا مجلس لریټا لینچ پنځه میاشتې وروسته لاغنه چې جمهور رئیس باراک اوباما لخوا د لوی سرنوالی په توګه نومول شوی وه د دې مقام دپاره منظور کړې ده. لینچ لومړۍ تورپوستې مېرمن ده چې د دې هېواد د قانون تطبیقولو دغه لوړ مقام اشغالوي او د ایریک هولډر پر ځای باندې چې هغه هم لومړنی افریقایي امریکایي دی راځي. لینچ د یو فوق العاده سرنوالی په توګه شهرت ترلاسه کړی دی، مګر ډېر جمهور غوښتونکي د هغې سره له دې کبله مخالفه دي چې هغې د مهاجرت په اړه د جمهور رئیس اوباما د اجرایي فرمان طرفداري کړې وه.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. په ګردیز کې د زندان بندیانو ویلي دي چې لازمې حرفوي زده کړې پکار دي او دوی په دې برخه کې امکاناتو ته ضرورت لري. د زنو سندرغاړو په وینا د افغانستان د سوچا او اصلي موسیقي رکود دغه سندرغاړو ته اقتصادي زیان رسولی دی. خو د دې مطالبه نه مخکې راځو دې مسالې ته چې د افغانستان د همبستګۍ ګوند د ثور د اومې او اتمې ورځې د عاملینو د محاکمې غوښتنه کړې ده. اکرام شینواری رپورټ را لېږل دی.
د افغانستان د امبسګي ګوند د تیرو کلونو په څیر نن د جمعې په ورځ په لوی غونډه کې د ثور اومه او اتمه د افغانستان د تاریخ د دوه تورو ورځو په توګه وغندلې او د دغو ورځو وروسته وخت د رسیدلو چارواکو د محاکمې غوښتنه وکړه. د دغه ګوند غړو د خپل نننۍ غونډې لپاره د دارالامان معنی چې د نوې ملسیزي په کورنیو جګړو کې په کډواله بدله شوې غوړه کړې وه. د دغه غونډې یو تنظیمونکي حافظ راسخ امریکاغه غشنه راډیو ته ویل چې تر هغه چې دغه ورځو عاملین محاکمه نشي په افغانستان دا بنان وجل با همداسي دوام عمومي
تیر درې لسیزو کې کوم جنایت شوې ده دا دوم د ساو نشرو ده پاتم د ساو نننم کوم جنایت روان ده او دایش روان ده دا اصلي عامل هغه دي چې د کودتا ساو نشرو کې پاتم کې دا تکمیلیږي او تر اوسه روان دي او دوی سره د دوه جنایت کړي بیا هم د افغانستان په خلکو باندې حاکمان دي.
د افغانستان د امباسګي ګوند غړو په دغه احتجاجي غونډه کې په تیرو درې نیمو لسیزو کې د هغو پخوانیو او اوسنیو یو شمېر چارواکو عکسونه چې په سره خط پرې چلیپا راخل شوي وي هم په لاسونو کې نیولي وو. په دغو عکسونو کې د افغانستان د خلق دیموکراتیک پخواني ګوند د پخوانیو مجاهدینو د ګوندونو د پخوانیو مشرانو او چارواکو سربیره د ملي یووالي د حکومت یو شمېر برخالو چارواکو عکسونه هم تر سترګو کېدل. د افغانستان د امبسګۍ ګوند یو غړي حافظ راسخ نومي او پختل چې داسې کوم پخوانی یا اوسنی چارواکی ماته نخ کړي چې پاکسي سره چلیپنی وي راخل شوي. خاغلی راسخ د دې پختنې په ځواب کې ویل چې ګوند یوازې دا غو کسانو پاکسونه سره چلیپا راکش کړي چې د خاغلی راسخ په وینا چې په جنایتو کې لاس درلود.
دی ټوله ویازره خلک په کابل کې ووجله دا ورانه ته تاسو ګوري د دارلمان قصر زمنګ مخامخ ده دا د هغه د سمره ده چې دوی د استقلال او د ازادي او نه خو د مان الله خان د لاسه دوی دی ګړنک زمنګ مخامخ موزیم ملي ده دوی موزیم ملي چور کو لوټ کو دی په پاکستان کې خرڅ کړه چې زمنګ هغه نظامی وسایل دی په پاکستان باندې و پرولره نو دوی تر هغه وخت پورې چې محاکمه شوې نه افغانستان یو امنیت او سوله سوکالی ته نرس.
د افغانستان د بسګي ګوند په نړۍ غونډه کې د سړو ترڅنګ په لزګونو انجنونو هم برخه اخیسته و. یو شمیر افغان تاریخ پوهان په دې نظر دي چې د 1950 کال د ثور اومه د افغانستان د غمیزې پیلو چې لړۍ لا هم روانه ده. د افغانستان یو تاریخ پو حبیب الله رفی هم دا غنی چې د ثور اومه او د ثور اتمی افغانان ته د بدمرغیو پرته بل سندي ورکړي.
تاریخ هر څه نتیجې ته سړی ګوري. یو څه شي چې نتیجه مثبت وي مثبت ارزول کیږي او چې منفي وي منفي ارزول کیږي. نو په دې اساس د ثور اومه نیټه هم د افغانستان د بربادۍ پیلامه وه او د ثور اتمه نیټه چې متاسفانه جهاد تقدس هیر شو یو شمېر د قدرت وګیو په هیواد کې جګړې پیل کړې دا د هغې خونړۍ ډرامې ادامه وه چې تر اوسه پورې متاسفانه روانه ده.
د 1950 کال د ثور په اومه ورځ د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند د یوې کودتا له لارې د سردار محمد داود خان جمهوري نظام را نسکور کړ او په ځای د نور محمد ترکی په مشرۍ دغه ګوند واک ترلاسه کړ چې دغه ګوند څلور مشرانو یو د بل پسې د دغه ګوند د دوه ډلو د 14 کلنۍ واکمنۍ پر مهال په افغانستان حکومت وکړ. د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند وروستی واکمن ډاکټر نجیب الله د د ګوند په دننه کې د جنجالونو له امله د 1901 کال په لومړۍ ورځ کې د واکنه لاس په سر کېدو ته اړ شي. د همدې کال د سور په اتمه د وخت د رژیم یو شمېر چارواکو وخت په خوانی مجاهدینو یو شپېته کسیزي شورا ته چې مشري صغبت الله مجاهدي کوله وسپاره چې وزر سم په افغانستان کې کورونې جګړو زور واخیست او یوازې په کابل کې په لسګونو زره بیګنا خلک د ښکېلو خواو ترمنځ په وسلوالو جګړو کې وژل شول.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د امریکا غږ آشنا رادیو بل خبريال ابراهيم رحيمي په خپل راپور کې ویلي دي چې په ګردیز کې د زندان بنديانو د مقاماتو غوښتنه دي چې مؤثر حرفوي زده کړې غواړي او د دې لپاره لازمو اسانتیاو او امکاناتو ته ضرورت لري.
محمد نصیر له تیرو دریو کلونو راهیسه د ګردیز د زندان د تړلو پنجرو ترشا له نورو سلګونو بندیانو سره یو ځای د زندان په وړو تنګو خونو کې د بند شپې او ورځې تیروي. محمد نصیر تر زندان کې دوه مخکې د ویلډینګ کاروبار کاوه، خو هغه وایي چې په زندان کې هم خپل کسب نه دی هیر کړی او په شپه ورځ کې د زندان له 2 ساعته برېښنا څخه په استفاده سره ویلډینګ کاری کوي. اغازی ته وی چې د خپل کیسه په یاد ساتلو د ساعتېرای له بنديان او د زندان له مسلینو سره د مرستې په خاطر د زندان مات شوی اوس پنیز شایان ویلډینګ کوي. هغه وای
نشا پر کټونه او دالته د ماباس کې د چوکي موته وی یا ماباس بنديانو کاټ موته وی یا کوم پنجره منجره وی بس دا ز ویلډینګ کوم. نور د مرسته مون مسایل شته نه چې کار پو چې مونږ یو څه شته نه جوړ کو دولت تا غاټو کې مونږه ساتور کې تیر.
مومن د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او د دغه زندان بل بندي دی. هغه بیا د زندان په خپل خونه کې آرام ناست وي مګر ځان یې مصروف ساتلی. دا چې هغه څه کوي په خپل ای وایي
داسې شي نه دغه کلاشن کوپ جوړیږي، رینجر جوړیږي، غاړي جوړیږي، تسپی جوړیږي، ګلان جوړیږي او د ټولو کې مهارت لري.
مومن زیاتوي چې د مرادوزای په نتیجه کې دغه ټول جوړ شوی لاسي صنایع د خپل کورنۍ د غړو او یا د ملګرو په مرسته پلوري او تر ډیره حد تر خپل لګښتونه پوره کوي.
مونږه جوړو او ایبان دی 500 سالور 500 سالور 500 په دغه ریټ به بندین خرڅي او بندینو دغه خپل خرچه ورکړي.
د ګردیز په زندان کې 400 کسان بنديان دي چې سیاسي، جنایي او حقوقي قضیو پر بنسټ نیول شوی. ل دې جملې څخه زیاتره پر دنیا او سیواز د کړو سربېره مختلف حرفوي زده کړې هم کوي. په دغه حرفوي زده کړو کې د ویلډینګ کارای، نجارۍ، لاسي صنایع او د جامو ګنډلو زده کړې شامل دي. خو بنديان له مسؤلو حکومتي چارواکو څخه په یادو شویو برخو کې د لازم اسانتیاو د برابرولو غوښتنه لري.
زز مارا د ګردیز اوسیدونکی ګردیز خو زندان کې تر اوسه یو بې سرنوشت را تعیری غوښتنه موږ د مشرانو نه دغه ده چې د دې مابس سره باید ټول همکاري اوسي، هر نوع همکاري چې د دوی له وسه کېږي ودیسي چې مابوسینو ته سهولت نور هم پسې پیدا سي د بلا ډېر کوي.
سمنوال محمد ظاهر سعیدی د یاد شوی زندان امیر دی. هغه وای سره لدی چې خپل ټول امکانات په کار اچولي خو بیا هم هڅه کوي چې زندانیانو لپاره د سیواد او حرفوي زده کړو ټول اسانتیاوې برابرې کړي.
حرفوي زده کړو لپاره یو صاحب بل شي د جوړ کې ترسو چې مونږ کولای شو مختلف حرفي دلته وسازانو ته پیدا کو ترسو چې د څوک چې دلته توقيف کېږي او بنديان کېږي محکمه په حکم کوي دوی دلته کار زکړي.
سمنوال محمد ظاهر سعیدی د غرزوی چې زندانیانو ځینې نورې مهمه ستونزې هم له جګپړو حکومتي چارواکو سره شریکی کړي او هیلمن دي چې ډیر ژر ورته د هواري مناسب لار ومومي. ابراهيم رحيمي، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د زنو سندرغاړو په وینا د افغانستان د سوچه او اصلي موسیقي ریکود د سندرغاړو اقتصاد خراب کړی دی. دغه سندرغاړي وایي که غربي موسیقي او سندري ونه وایي ایسو کې د خوخیو محفلونو ته نغواړي. دوی اندېښمن دي چې دا کار د دې سبب نشي چې غربي موسیقي بیخي د اصلي افغاني موسیقي ځای ونیسي او افغاني موسیقي ورکه شي. دغه سندرغاړي وایي حکومت باید دغه مشکل ته پوره پاملرنه وکړي. د امریکا خبریال زیور رحمان حسرت رپورت را کړی دی، وایي سره د دې چې د طالبانو د رژیم د سقوط نه وروسته ساز و سرود بیرته په افغانستان کې پیل شو، خو د خارجي ملکونو نه په تیره بیا د غربي هیوادونو نه د افغانو سندرغاړو او میوزیشنانو د راتلو سره دا ویره هم پیدا شوې ده چې نه ویل کېږي افغاني موسیقي ورکه شي. په خارج کې اوسیدونکي افغان سندرغاړي د خپلو هنرونو او تجربو سره د غربي موسیقۍ د سامان آلاتو سره افغانستان ته ستانه شول. د جاز د موسیقۍ آلاتو لکه ګیتار، کیسو او نور آلاتو ته توجه زیاته واوخته. رباب، ستار، هارمونیم او تابله نه نظر وغورځېدل. د جلال آباد د ښار دوه سندرغاړو داسې اندېښنه څرګنده کړې ده،
چونکې افغانستان کې او د محلي دا پکې ویخي نشته. په میدان کې به ولاړو درې ساعته به د ارمونه باچه خلکو خبره چې په غاړه کې اچوله او خلکو به ته به د قنایت ورکوو چې دغه موسیقي ده. زمانه هم داسې ده او خلک هم داسې ده، څوک څه خوښوي څوک څه خوښوي. اوس مخکې ده، نن سبا افغاني موسیقي ډېره لاندې تللې ده. په ده چې رباب، تبله، ارمونه به څه رقم ګلو استاذ نواب استاذ منور کاکا خدای دې وبخښي زمونږ بابا شو ګلاکی بابا، اوس خلک داسې گنجشکک ده او کمرباری کې ده، دغه نوي نوي شان راوتی دي. نو موږ مجبور وو چې یاد وکړو د عوام ته وو چې خوشحاله شي.
د مشرقي موسیقي چې ده په خدمېدلو کې تللی ده او د غربي موسیقي ډېر پیشرفت کړی ده. زه د خپلو مینهوالو پښتنو ورونو ته ده وینا وړاندې کوم چې باید د خپله پښتو موسیقي هېره نه کړي، ایسته وانه چې لکه څنګه چې پخوا دا زمانه کې ده تبله ارمونه موسیقي وه او اوس ټول اندا پتاسه دنداسه چار چرته به پتاسه دنداسه ده پښتانه به پتاسه دنداسه خوخی د منګه پښتو پرګرامونه مجری موسیقي لمن زتل ده.
مګر د غربي موسیقي سندرغاړي بیا وایي مجبور دي چې د ولس خوخه ته وګوري او د خلکو د تقاضا سره سم سندري وایي. د ننګرهار د ولایت ځوان سندرغاړي سمی فضلی چې د غربي ساز او سرود سندرغاړي ده ډیرو محفلونو ته غوښتل کیږي.
ما خود ما هنرمند غربی هستم، ما فلایخ ما میرم با غربی موسیقی میرم. مردم کدام چیزی که تقاضا میکنه ما مجبور هستم که دونمو برم. اگر ما در حساب محلی برم یا در ساز انانات کلتور خود برم شاید مال دفتی یا کارت کس محفل نبوره.
خو محلی سندرغاړی جعفر خلیلی چې موسیقي د خپل پلار نه زده کړې ده وایي مخکې خلکو افغاني موسیقي چې تاریخي قدامت لري د افغانستان د کلچر او کلتور نمائندګي کوي خوښوله او محفلونو او مجالسو ته به هم محلي افغان سندرغاړي غوښتل کېدل. اما اوس خبره داسې نه ده، خو د هغو سندرغاړو د بخت ستوري ځلیدلی دي چې غربي موسیقي غږوي او غربي ډوله سندرې وایي. جعفر خلیلی وای د کلچر او کلتور ساتنه د حکومتونو کار ده، نو د افغانستان حکومت چې افغاني موسیقي او سندرغاړو ته توجه نه کوي مسؤلیت لري چې د محلي سندرغاړو ژوند او د افغاني موسیقي رونق ته پوره پام وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو نن د خبرو اترو یا گفتو شنود کې په هغو ناروغیو غږیږو چې د جنسي مقاربتونو له امله پیدا کیږي. د پروګرام کوربه قدیر مشرف دی. د دې ساعت د مهمو خبرو نور لنډیز لرو. نن په کابل کې د افغانستان د همبستګۍ ګوند په لاریون کې د ثور اوومه او اتمه ورځ د افغانستان د تاریخ د تورو ورځو په توګه وغندلې. پاکستان د امریکا د تروریزم ضد قواو له خوا د دوه یرغمل شوو کسانو د صحوی وجل کېدو له امله خپګان او حیرانی څرګنده کړې ده. د جرمني جمهور رئیس پرون د پنځنبه په ورځ د لومړي ځل لپاره د 1.5 میلیون ارمنیانو وجل کېدل چې د لومړۍ نړیوالې جګړې په وخت کې وجل شوي قتل عام وباله او ویل چې د هغه وخت جرمني چې د عثماني امپراتورۍ متحد و تر یو حده د دې قتل عام مسؤل دی. او د ایټالیا پولیسو ویلي دي چې دوی یو لړ عملیات پیل کړي دي چې 13 مشکوک اسلامي افراطیان ونیسي چې ویل کېږي په پاکستان کې د بریدونو سره تړاو لري او ښایي پلان یې درلود چې په واتیکان باندې برید وکړي. مونږ د امریکا غږ آشنا راډیو غږیږو. د انډونیزیا چارواکو د بارنیو سفارتخانو څخه غوښتي دي چې د نو سانګام په ټاپو کې دي هغه زندان ته ورشي چې په کې د مخدره موادو د قاچاق په تور بندیان ساتل کیږي او ځینې خارجي ادبادي ټاکل شوی ده چې دوی سبا او بل سبا ته اعدام شي. چارواکو د ډیپلوماټانو نه غوښتي دي چې د خپلو ادباو سره دي د وروستي ځل لپاره وګوري. تر اوسه معلومه نه ده چې نه بارني بندیان او یو اندونیزیایی به څه وخت اعدام شي، خو جاکارتا تر اوسه پورې د 2 اویا ساعتونو مهلت نه دی ټاکلی چې د قانون له مخې باید د اعدام څخه مخکې د 2 اویا ساعتونو مهلت موجود وي. د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو یو ځل بیا یادونه کوم چې نن د خبرو اترو یا گفتو شنود په پروګرام کې په هغو ناروغیو او د دې ناروغیو په عواملو باندې غږیږو چې د جنسي مقاربتونو په نتیجه کې پیدا کیږي. کولی شئ وروسته خبرونې ته تلیفون کړئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د پروګرام کوربه قدیر مشرف دی. مننه چې پروګرام اوري او خپل نظریات څرګندوي. سوشي بیروسه د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي.